یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله اوس له هغه څه زیاته راپور شوې چې تېره ورځ یادونه شوې وه. یو شمیر اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د کورونا وبا د کنټرول لپاره لګول شوي بندیزونه نرم کړي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار وار کړو، په مکړی خبرونو ته نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ښار کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ډلې لوري قامه شوې دعوه رد کړه. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمېنه بشکه کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې د اعتراض لپاره لاریون وکړي. بشپړ خبرونه. په کابل کې نن سهار په 2:14 کې دوه تنه ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا دا 14 د مقناطیسي بمونو وی لومړی پیښه د خیرخانې مینه په لومړی حصه کې د سهار په څه باندې شپږ بجې په یو ټکسي پورې د انخلول شوي بم د 14 په نتیجه کې وشوه چې دوه تنه ټپیان کړل. دوهمه 14 د هوایي ډګر پر واټ شوي چې په لړ کې مرګ ژوبله نه ده پیښه شوې. پرون په کابل کې راکټي بریدونو 8 تنه وژل او 13 نور ژوبل کړل. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبرې شوي خبر پاڼې له مخې د کمیسیون 5 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروخ لقا د دریو کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د ولسمشر اشرف غنی د کمیسیون غړو ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پر ځینو ټکو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د قانون تطبیق کلیدي دی او هیڅوک تر قانون پورته نه دی، او زیاته کړه چې تاسو له ځوانې ټولنې سره چې له فساد ځورېږي سروکار لري، او په دې برخه کې ستاسو اقدامات کولی شي چې د ملت او دولت ترمنځ واټن لنډ کړي. له اداري فساد سره د مبارزې دغه نوی کمیسیون داسې مهال په کار پیل کوي چې ټاکل شوی بل سبا د سیشن بې پورس په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو مرستندوی نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دغه کانفرنس په درشل کې اروپایي ټولنې نړیوال ټولنې وبخي افغانستان ته د لسو وړاندې کړو شرطونو په ترڅ کې چې له اداري فساد سره خپل راتلونکي مرستې چې له دې هېواد سره خپل راتلونکي مرستې هم له فساد سره د مبارزې په دوام پورې تړي پکې شامل دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ یاسن کمپرون وویل چې په منځني ختیځ کې 250 الوتکې په منځني ختیځ کې بي 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سن کم چې په افغانستان کې پوځي عملیات هم تر څارنې لاندې دي، د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سن کم عمومي قومندان جنرال ګریګ ګیلوټ په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه بي 250 الوتکې له شمالي داکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روانې شوې دي. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رای د بې اعتباره اعلان شي چې د پوستې له لارې استول شوي دي، خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي چې د ډونالډ ترامپ انتخاباتي ډلې بې سنده او د ګمان پر اساس حقوقي دعوه اقامه کړې ده. د ښاغلي بران په وینا د امریکا په متحدو ایالتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رایه تر خپل سیال ډونالډ ترامپ 80,000 ډیرې دي. جو بایدن د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی دی، خو ترامپ تر اوسه خپل ماته نه ده منلې. د ګرجستان خوب ګوند د هیواد پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لومړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. د ګرجستان خوب ګوند په لومړي پړاو کې څه باندې 48% چوکۍ ګټلې وې. د ګرجستان پارلمان 150 چوکۍ لري چې 140 یې ګوندونو ته ځانګړي دي او نور خپلواکو سیمه ییزو کاندیدانو ته. په لومړي پړاو کې 14 خپلواک کاندیدان بریالي اعلان شول. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندې شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړي. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په څلورمه لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدر جاپاروف د یو لړ مانورونو له لارې د صدراعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی، سیاسي بحران رامنځته شوی دی. جاپاروف پر تلونکي پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایه سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یوه ارګان په رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. دا به هغه ارګان وي چې پارلمان او حکومت دواړه به ورته ځواب وهي. په پام کې ده چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو مسوده چې د نومبر په 12مه عامو خلکو ته وړاندې شوې، د ولسمشرۍ لپاره تر ټاکلي وخت مخکې انتخاباتو کې چې د جنوري 10مې ته پلان شوي رای اخیستو وړاندې شي. او په اروپا کې د کورونا وایروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغېزو اندېښنه شته. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پر کابل ښار د پرونی توغندیز بید مرګ ژوبله تر هغه څه زیاته شوې چې یادونه شوې وه.
لپاره مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي او پنځوس
چارواکي وایي وسلوالې ډلې د رسنیو د پام جلبولو لپاره دا ډول بریدونه کوي.
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وي چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي، پیښې رامنځته کړي.
اروزګان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د وژل شوي یو ځوان مور عدالت غواړي.
خپل قاتل غواړو څنګه پکړي و؟ هیڅ مې نه پکړي، کار نه په درلودې.
یو شمیر اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې ښارونو کې لګول شوي بندیزونه یو څه نرم کړي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې تېره ورځ راپورونه ورکول شول. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې لپاره یې یو پلاوی هم ګمارلی. د دغه برید چې پرون یې د ښار فضا ګډوډه کړه مسؤلیت داعش ډلې ومانه، خو حکومت لا هم ټینګار کوي چې طالبانو کار دی. طالبانو بیا سملاسي پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. همکاري مو ناجیه صافی دغه وروستي جزئیات تعقیب کړي دي. دا مهال راسره د کابل په سټوډیو کې د ناجیه جان ستړي مشي څه دي تازه معلومات کوي لوریدونکو سره شریک کړي.
لودین صاحب ډیره زیاته مننه. په کابل کې د تیرې ورځې په توغندیزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر لسو او د ټپیانو شمیر پنځوسو ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیره ورځ د وژل شویو شمیر اته او د ټپیانو یو دېرش ښودلی و، خو اوس د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه شمیر لوړ شوی.
پرونی تروریستی برید چې د کابل سد سرته رسوده یو جنایت ده. له بعد مرغه لس تنه کسان د مونږ ملکي وادوال شهیدان شوي دي او پنځوس تنه نور ټپیان شوي دي چې ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کوم خاص کس مونږ نه دي نیولی، خو دغه موضوع په بشپړه توګه د مونږ تر څیړنې لاندې دي. د مونږ امنیتي استخباراتي څنګه په دې برخه کې کار کوي تر څو هغه کسان چې فایلین و د هغوی نیولو په برخه کې خپل عملي اقدامات ترسره کړي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان دا کار د طالبانو غنی، خو طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړی دي. تیر ورځ ناوخته بیا داعش ډلې د دغه حمله مسولیت ومانه. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه توغندي له دوه موټرو د تای مسکن او بادام باغ لسیمو توغول شوې دي. له تیر ژمی را په دې خوا دا دریم ځل دی چې له دغه سیمې په ورته ډول راکټونه توغول کیږي. لومړی ځل د اسد په 28مه چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت مراسم روان وو، او دویم ځل بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی د مراسمو پر مهال وتوغول شول. کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې امنیتي تشمني خو وایي د بریدونو د مخنیوي او عاملینو د نیولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. دغه وزارت وایي د امنیتي میثاق په چوکاټ کې د کابل په بیلابیلو برخو کې جرایم د پام وړ کم شوي، خو دا شان تروریستي پیښې د طالبانو یو نوی تاکتیک یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د ملکیانو وژل دي. اوس پوښتنه دا ده چې څنګه د کابل ښار له امنیتي کمربندونو دغه مواد د کابل ښار مهمو برخو ته رسیږي. د امنیتي چارو کارپو امرالله امان دا پوښتنه داسې ځوابوي:
دلته دا مسله ورګوتیږي کشف او استخباراتو ته، چې دې باندې دقیق کار وشي چې دا دریم ځل ده چې کېږي. څو مکلف دي چې دلته د افغانستان حکومت امنیتي سکتور باندې ډېره توجه وکړي، دغه روابطي اشخاص لرې کړي، مسلکي کسان دې ورته پیدا کړي. د افغانستان خلک به وچه ډوډۍ خوري، ولې سکتور د امنیتي به باید تقویه کړي.
د ښاغلي امان په وینا اړتیا ده چې حکومت د امنیتي بنسټونو د کشفي او استخباراتي برخو پیاوړي کولو لپاره جدي پام واړوي. بلی لودین صاحب محترم،
ډیره مننه. ناجیه صافی وچې ویلې چارواکي وای پر کابل ښار د پرونی توغندیز برید مرګ ژوبله له هغه څه زیاته شوې چې پرونی راپورونه ورکول شوي وو. پرون دغه مرګ ژوبله 8 تنه وژل شوي او 13 ټپیان ښودل شوي وو، خو نن راپورونه وایي چې د وژل شوو شمیر 10 تنه ته او ټول ټال ټپیان 50 تنه دي. بلورته د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغا او سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې بریدونه کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په پایله کې همدغه مرجوب لرامنځته شوه چې لس تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپور ته.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات په کې لاس لري، له هر ممکنه لارې مکارۍ څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي، پیښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزور کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي، خو جنایي پیښې خورا کمې سوي دي. پر کابل پرون د څلورویشتو راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا یې ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې سبوتاژ ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه چې لا هم پکې شخړې روانې دي، د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 د کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم رحمت الله افغان ته غوښ شي چې د ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
روان کال په تخار ولایت کې د ینجی حاصلات 125 تنو ته رسیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګول او مالداری وزارت وین اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په دغه ولایت کې په 1200 هکتار ځمکه کې ینجی کرل شوی چې له هر جدب ځمکې له 3 لک تر 5 لک افغانیو عواید ترلاسه کیږي. د نوموړي په وینا په دغه ولایت کې د ینجی 400 هکتار تخریب شوي، ځمکه آباده او بیا رغبل شوي. ینجی یو طبي کمیاب ته بوټی دی چې ځانګړی اقتصادي او محیطي اهمیت لري. په پکتیا کې د زنغوزیو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې رئیس محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال 4.5 زره تنه زنغوزی تولید شوي. ښاغلی مومن زیاتوي چې د حاصلاتو زیاتوالی لاملونه د طبي آفاتو کموالی، د عامه پوهاوي لوړیدل، لازمې لارښوونې عملي کول او په نوې ټکنالوژي د حاصلاتو راټولول یاد کړل. او دا هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه، یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 95 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو پوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، یو زر پاکستانی روپۍ 1450 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. او اوس هم راځو یوې نړیوالې او سیمه ییزې تودې موضوع ته. په اروپا کې د کورونا ویروس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمښت راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده، او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه هم شته. همکار مو اجمل اند موضوع تعقیب کړی دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب ستړي مشي، کوم هیوادونه غواړي په اروپا کې چې دغه بندیزونه بیرته نرم کړي؟
لودین صاحب، په اروپا کې دغه د کرسمس جشن چې عموما د ار میلادي کال په پای کې راځي، دا یو مهم ټولنیز او اجتماعي مناسبت دی. او اروپایان که څه هم په اجتماعي او ټولنیزو مسلو کې نور مسلو ته کارونه پرېږدي که نه پرېږدي، خو لږ تر لږه په کرسمس جشن باندې دوی کورنۍ سره یو ځای کېږي له بېلابېلو ځایونو نه، او یو مهم مناسبت دی ورته. سکل دا په داسې حال کې رانږدې کېږي چې په ټوله اروپا کې د کرونا وایروس څپې زور اخیستی دی. دا وایروس له یوې ورځې بلې ته په هیوادونو کې زیاتېږي، او همدا اوس د اروپا په ګڼو هیوادونو کې دویم ځلي بندیزونه، ټولبندونه او همدارنګه نور محدودیتونه لګېدلي دي. ګڼ اروپایي هیوادونه غواړي چې د کرسمس په درشل کې دغه محدودیتونه راکم کړي. په دې ډول کې د فرانسې ولسمشر به راتلونکې اونۍ د کرونا وبا د وضعیت په اړه خپل ملت ته وینا وکړي، او ممکن په خپل هیواد کې یو شمېر بندیزونه چې د اکتوبر له 1 څخه پیل شوي دي دال لري کړي. په جرمني کې هم په دې اړه باندې بحثونه روان دي چې بندیزونه تمدید شي او کنه. په دغه هیواد کې د روانې میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم غواړي چې له مهالویش سره سم د دسمبر په 2 نیټه الته لګېدلې ټولبندي چې څو ورځې مخکې ولګېدله هغه پای ته ورسي. اروپا کې د پرچون او خدماتو وړاندې کوونکي سکتورونه اندېښنه لري که د ډېر وخت لپاره تړلي پاتې شي، ښایي د اروپا په اقتصاد باندې اغیزې دومره پراخې وي چې هغه به بیا د جبران وړ نه وي. په عین حال کې خلک هم په اروپا کې چې کرسمس ته په تمه دي، دوی د ډالیو او نورو توکو د اخیستلو لپاره او همدارنګه په کرسمس کې د اجتماعي راټولېدنو لپاره له حکومتونو غواړي چې بندیزونه دې نرم کړي، ځکه دا اوس هم په چک جمهوریت په څېر په ځینو هیوادونو کې د 2 کسانو د 2-3 کسانو نه د زیاتو په راټولېدو باندې بندیز لګېدلې، نو دوی په اجتماعي لحاظ هم دې ته اړتیا لري. مثلا په پولینډ کې د پولینډ صدر اعظم خپلو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې سفر دې نه کوي، خو بیا هم ویلي دي چې بندیزونه به نرم کړي. د روغتیا چارواکي اندېښنه لري او بلکې خبرداری ورکړی دی چې کرسمس کې که بندیزونه لري شي، ښایي دا د کرسمس غونډې او راټولېدنې په اروپا کې د کرونا وایروس وسنۍ سپه چې لا هم په ډېر شدت روانه ده تر دې هم لوړه کې.
ډېره مننه همکار مو اجملاند و چې ویلې یو شمېر اروپایي هیوادونه له هغې ډلې فرانسه، بریتانیا او جرمني غواړي چې د کرونا لګول شوي بندیزونه د کرسمس په مناسبت یو څه راکم کړي.
آزادی رادیو تغوگ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
له اروپا بیرته ورګرځو افغانستان ته. افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې دوحه کې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د سولې هڅې پیل شوي. په نوي پرمختګ کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچیانو سره جلا جلا کتنې کړې. په اړه یې پام کړی د سالم احمد صالح راپور ته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو له غړو سره جلا جلا وکتل. ښاغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل، ډیر لیوال یم د یوې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت له غړو سره په کتنې کې مایک پامپیو دغه راز ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه به څومره چې کولی سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یوې غړي فوزي کوفي ویلي، دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپله ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت، له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر ور په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نشو کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم په اورزګان کې د وی دردیدلې مور کیسه. روزی خان د ترین کوټ خار په وسند کې ژوند کړی وو. د هغه کورنۍ وای اته کال مخ کې استرالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپی پر محل هغه وواجه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. زموږ همکار شریف الله شرافت په دې اړه دغه راپور راستولی.
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخکي د بهرنی ځواکونو په یو چاپه کې ووژل سو، خو د مور تر ننه پورې د سترګو اوښکې نه دي درېدلې. د وژل سوي روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلایي ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی. مریم وایي زوی د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوې ورځې وروسته یې د واده مراسم ترسره سي.
دلته چې ویشتلی و د دغه سر یې د تچر د چجو چرک دی داری فلم دی د اسپروت امریکایي شاخ راګرځه دلته اسپروت پرې غځولی و دی کوم دی خو فرماکه مله له مانه د تل چې مال دغه دغه دی سلیمان دی وی زلمی تو وخته د زلمی دی فلواری زلمی دی د سرور باندې ولا دی یخه و چې مده چم فلم زارو ټاکه دی وی.
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
زه څه مو پکړی و خپل کچل غواړو څه مو پکړی و هیڅ مو نه مو پکړی کار نه په درلودی دا م نه ورسه درلود څه کار یې درلودی اوسه کار یې درلودی ناستو کرار ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کول نه په د چا په کب کاری په کادر لوده نه د چا په مځکه کې نه د چا په یوه کې وي شي خپل وړې کړ.
د سپین سرې افغان میرمنه وایي نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غم یې دا په رواني لحظه سخته ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودی چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوې وي که نه؟ د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک یې ډېر سله ظلمونه کړي دي، کورونه یې ورسوځولي دي، سړي یې شهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دي په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت دې د بې هویت ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یوه قانوني تګلاره جوړه کړي څو له بشري او انساني حقونو برخمن شي. دغه کمیسیون وایي لومړنۍ موندنې ښیي چې لږ تر لږه 80 ماشومان په بېلابېلو دولتي روزنتونونو کې شته چې واضح هویت او نصب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د رحمت الله افغان راپور ته.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په دولتي او غیر دولتي روزنتونونو کې یو شمېر ماشومان بې هویته دي او د پېژندنې کوم سند نه لري. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ برخې مسؤول نجیب الله ببرکزي د شنبې په ورځ د راپور د خپرولو پر مهال وویل دوی د 20 ولایتونو په روزنتونونو کې دا پلټنې کړې او 80 بې هویته ماشومان یې موندلي چې ډېری یې په هرات او کابل کې دي. ښاغلی ببرکزي د راپور له شریکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل حکومت دې د بې هویته ماشومانو د هویت د تثبیت لپاره یوه قانوني کړنلاره جوړه کړي څو دوی له خپلو بشري حقونو برخمن سي.
په روزنتونونو کې د شپېتو شاوخوا نه زیات داسې ماشومان دي چې دوی خپل اتنوم نه پېژني، داسې ماشومان دي چې روزنتون ولته نوم یې ښی دی، یعنې خپل ولد نه پېژني. په دې خاطر چې دغه ماشومان د راتلونکي لپاره دوی د پرمختګ په پرمختګ کې خنډ واقع نه شي، دوی باید چې دوی باید نوم ولري، دوی باید هغه فامیلي پسلغه ریشه معلومه دي.
ښاغلی ببرکزی زیاتوي دغه ماشومان د خپلو کورنیو یا هم نامعلومو کسانو او یا هم د جګړې له ځایه روزنتونونو ته راوړل سوي چې اوس یې ادرس ورک دی. د بشر حقونو موندنې ښیي چې په روزنتونونو کې داسې ماشومان هم شته چې خپلوان لري خو ډېر وخت کېږي چې څوک یې لیدو ته نه دي راغلي. په راپور کې دا هم ویل سوي چې په هیواد کې له 15 کلونو د کم عمره لرونکو 85% ماشومان د تابعیت تذکیري نه لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د عدلي وزارت نظر هم ولرو خو له بې اړیکو سره سره بریالي نه سو. د نړیوالو قوانینو له مخې د هویت درلودلو حق د افرادو اساسي حق دی. د هویت حق شخصي اړیکې لکه نوم، د کورنۍ نوم او د مور پلار نومونه فرهنګي هویت او ټولنیزې اړیکې رانغاړي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت که څه هم د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور په اړه د خبرو ژمنه وکړه خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان په قوانینو کې د بې هویته ماشومانو لپاره څه نسته. بلخوا د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون په 8 ماده کې راغلی چې د کنوانسیون غړي دولتونه باید د ماشومانو هویت تضمین کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي رادیوي چپو او دغه راز په FM 3.15 په لویو خارونو کې خبرونه لري. لدی سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پایته ورسیدل. په کابل کې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په کابل کې نن سهار په 2:14 کې 2 تنه ټپیان شوي. د پولیسو په وینا دا 14 د مقناطیسي بمونې وی. لومړی پیکه د خیرخانې مینه په لومړی حصہ کې او دوهمه پیکه د هوایي ډګر پر واټ شوې ده. پرون په کابل کې راکټي بریدونو 8 تنه ووژل او 13 نور ژوبل کړل. د اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې د دې کمیسیون 5 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی، د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروخ لقا د 3 کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. د سالنګ لوی لارې د باروړونکو موټرو پر مختلل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسول سمیع الله ولی زاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوی لارې د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د باروړونکو موټرو پر مختلل شوې. خو د نورو مسافرلوونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ اخلاص ده. د امریکا مرکزی قماندان یاسین کام پرون شنبه وویل چې په منځني ختیځ کې بي 250 الوتکې ځای پر ځای کړي. سین کام چې په افغانستان کې پوځي عملیات هم تر څارنې لاندې دي، د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي ډلې له لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي د ډونالډ ترامپ انتخاباتي ډلې بې سند او ګومان پر اساس حقوقي دعوه اقامه کړي ده. د ګرجستان خوب ګوند د هیواد د پارلماني انتخاباتو په دوهم پړاو کې د لمړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لمړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. تمه ده چې نن د قرغزستان په پلازمینه بشکه کې په زرګونو کسان د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندیز شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادي او ډیموکراسي له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون وکړي. او په اروپا کې د کورونا وایرس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي.
اوس هم لجمن سره سم د نور بستی پروګرام چې له کابل زموږ همکار مرسلین ارسلا وړاندې کوي.
نور بستی شکست سکوت.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د دې اونۍ د نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په درشل کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې افغان ماشومانو په ځنګړی توګه ماشوم انجونې یا هم ځینې ناڅرګند هویت ماشومان د جګړې تر څنګ له ګڼو نورو هغو ستونزو سره مخ دي چې د دوی اوس او راتلونکی په جدي توګه ګواهي. د افغان دولت له لوري د ورکړل شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې له ښوونځي څخه د محرومو ماشومانو څه باندې 80% انجونې دي چې په دې شمیر کې ډیری هغه ماشوم انجونې هم شامل دي چې د امنیتي، اقتصادي او هنګي ستونزو ترڅنګ د کورنیو د بیغوري لامل مکتب ته له تک څخه محرومي پاتې دي. بر علاوه محروم شدن دختران هنگام بیجا شدن از محل سکونتشان به دلیل جنگ از تعلیم، کار کودکان دختر در روی جاده ها هم از مشکلات جدی است که زندگی این کودکان را تهدید می کنه. در برنامه این هفته شکست سکوت بیشتر در همین رابطه با نجیب الله ببرگزی، رئیس بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. آقای ببرگزی به برنامه خیلی خوش آمدین.
ممنون شماست. سلام به شما و به شنوندگان بسیار معزز رادیو آزادی.
بسیار زیاد تشکر. در ابتدا اگر در عموم آغاز کنیم، از کودکان صحبت کنیم، کودکان در افغانستان چی گونه یک وضعیت را سپری میکنن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما سلام عرض میکنم و سلام خدمت تمام هموطنان عزیز خود. و در یکی دو روز گذشتم روز جهانی کنوانسیون حقوق طفل بوده، تصویب روز کنوانسیون حقوق اطفال که در 20 نومبر 1979 بوده و همچنان 20 نومبر 1959 که اعلامیه جهانی حقوق کودک است. 20 نومبر احمد خاله از 20 نومبر که 29 عقرب میشه روز جهانی اطفال تجلیل میشه و این روز برای اطفال عزیز افغانستان، آنهایی که تابال از حقوقشان اطلاع ندارن، تابالی که مطابق کنوانسیون و استانداردهای بین المللی از مفادی کنوانسیون هنوز مستفید نشدن، به او اطفال عزیز خود تبریک میگم. خدمت شما عرض کنم که در افغانستان در خود ایجاد کنوانسیون حقوق اطفال با آن که سندهای معتبر دیگه بین المللی و حقوق بشری اطفال و زنان و جنا بودن، چرا یک کنوانسیون مشخصه برای وضعیت اطفال، یک کنوانسیونی که دولت‌ها را ملزم بسازه برای ارائه خدمات برای اطفال، این کنوانسیون ایجاد شده که دلیل داشته که دلیل اولشی بوده که اطفال در همه حالتش آسیب پذیر است، در حالت جنگ، در حالت قحطی، در حالت مهاجرت، در حالت مرض، در سیلاب‌ها، در همه حوادث بیشترین صدمات به زنان و اطفال به خصوص اطفال میرسه. و دومشی که اطفال محتاج برای کلانسالا است یا ناره کسی یاری و کمک بکنه، و سوم دلیلش هم ایست که اطفال آینده ساز کشور خود و آینده ساز بشریت است. در این دلیل یک کنوانسیون جداگانه در پاری مسناد دیگه بین المللی برای اطفال ایجاد شده و دولت ها متعهد به ایست. افغانستان هم این کنوانسیون به اصطلاح بگوید که متعهد شده و از اون کشورهایی است که به این پابند است. اینال ما هم پیشتر گفتم که در زمانی که منازعه باشه، جنگ باشه، بی‌امنی باشه، ناامنی باشه، بی‌جا صدای داخلی باشه و هزاران مشکلات دیگه هم باشه، وضعیت اطفال در وطن، در کشور خوب نیست و وضعیت اطفال در افغانستان به دلیل نگران کننده است که 23 گروه آسیب پذیر اطفال در افغانستان زندگی میکنن. این گروه ها اطفال کارگر، اطفال که بی‌جا صدای داخلی است، اطفال یتیم، اطفال بی‌سرپرست، اطفال دارای معلولیت، اطفال دارای معلولیت ذهنی، قاچاق اطفال، اختطاف اطفال، بهره برداری جنسی، کارهای شاقی اطفال، ناامنی ها و اختلاف میگویم بمب های کنار جاده، بمباردمان های هوایی، این دورماندن از تعلیم و تربیت وضعیت نگران کننده می سازه و اگر توجه برش نشه وضعیت از این هم بدتر میشه.
درست.
در بعض موارد پیشرفتایی که در تعلیم و تربیت اطفال است، آدم می تونه بگه یک مقدار اطفال دسترسی به تعلیم و تربیت داره، ولی این که کیفیتش بسیار خوب نیست. به هر حال مکتب میرن، در بیشتر از 10 میلیون مطابق هم معرفه، یک مقدار هم در مسائل سیگی و اینا، یک مقدار هم در قوانینی که برای اطفال ساخته شده.
بله.
ولی در کل وضعیت اطفال در افغانستان نظر به گروپ های آسیب پذیر که وجود دارند نگران کننده است.
درست.
و باید برش توجه.
بله. آقای ببرگزی، در رابطه در عموم صحبت کردیم در رابطه به وضعیت اطفال در افغانستان، اگر مشخصا در رابطه به موضوع برنامه ما بیایم، در رابطه به کودکان دختر در افغانستان، وضعیت از اونها چطور است با توجه به محرومیت هایی که در مجموع قشر اوناس در افغانستان با این روبرو هستند؟ دختران در چه وضعیت قرار دارند، دختران کودک؟
خب کنوانسیون حقوق اطفال میتونه زیر سن 18 سال میگیم تمام همی مشکلات و همی آسیب پذیری را که من گفتم همش مربوط میشه به دختران و پسران زیر 18 سال.
نه.
ولی دختران در بسیاری موارد آسیب پذیرتر از بچه ها به خاطر هستند که زیاد آسیب پذیر هستند، محرومیت ها هست، مسائل سنتی و مسائل که نامی ها است، اینا بیشتر آسیب پذیر هستن. ازدواج های زیر سن هست، ازدواج های اجباری هست، بد دادن ها هست مثلا. و همسال از اینا این وضعیت دختران هم نسبت به بچه ها خوبتر نیست، بلکه هر دوی از اینا در یک ردیف قرار دارن. ولی نگرانی ما در هر دو مورد است، ولی اطفال دختر در نامی ها و در تمام مشکلاتی که بالای اطفال است، یعنی بیشترین صدمه پذیر قسم دخترها است.
درست.
که برای زیبا توجه شده.
بله. خوب در این رابطه بیشتر قسم است که تحقیقات که انجام شده و بررسی‌هایی که انجام شده در افغانستان بیشتر نشان می‌ده که محرومیت و یا عمو دید تبعیض آمیز در برابر دختر و یا کودک دختر در افغانستان از خانواده آغاز میشه، چون خانواده ها متاسفانه در برخی از خانواده ها یک دید تبعیض آمیز نسبت به بچه و دختر موجود است. این موضوع چقدر زندگی کودکان دختر را در افغانستان آسیب پذیر می سازد که از خانواده تا تبعیض آغاز شد و بعدن به مراکز تعلیمی و بر جامعه این گسترش پیدا می کند؟
اعتراض مدارم که می خود سطح خشونت ها علیه اطفال نکی چه خشونت های ساختاری باشه، خشونت های پنهان باشه و خشونت های آشکار. اما قسمی که شما گفتین از خانه شروع میشه، باز میره به بیرون، از بیرون به اجتماع و مکتب و جای دیگه اطفال دوست داره کار و متاسفانه در مرسی محل ایره تمرین مشغول تمرین میکنه و از را اعمال میشه. ولی به نظر ما بیشترین خشونت ها درست است اگر سطح خانواده یک مقدار پایین تر و سطح دانشش البته پایین تر از باشن که اونا حقوق اطفال بفهمن نفهمن به اصطلاح بگویم یا در رابطه با اطفال آیندیشان فکر نکنن ممکن خشونت ها بیشتر باشن. ولی در خانواده هایی که در اوج حد اقل 3-4 نفر باسواد است ممکن سطح خشونت ها پایین باشه. به نظر ما عوامل و فاکتورهای بیرونی که تهدید میکنه مثلا ناامنی است. یک پدر چقدر مشقت بکشه که او وظیفه نداشته باشه باید بره کار کنه.
درست.
باید بره روزی پیدا کنه. باید مشقت بکشه مثلا در روز که استاد شده بازار کار 200 افغانی پیدا کنه. ایره نان بخره. ایره او بخره. ایره کرای خانه بده. ایره بره لباس بده تهیه کنه و مکتب بره و امثاله.
بله.
چقدر تحمل داشته باشه یک آدم یک مادر پر ولا وردیش بیکار باشه یا دیگه عاید نداشته باشه.
درست.
یک مقدار عوامل بیرونی هست. دولت ها مکلف هست مطابق کنم با قانون اساسی ماده 54 که صحت طفل و مادر و بهبود خانواده را کمک کنه. ما ندیدیم سبسیدای حکومت که حکومت ها خانواده های فقیر نان داده باشه، حکومت ها خانواده های فقیر کمک کرده باشه. یک آدمی که از تربیه اولادش گرفته تا تعلیم و تحصیل و از همه امنیتش به اصطلاح مطمئن باشه.
درست.
من فکر نکنم که آدم اگر کم سواد باشه یا بی سواد باشه یا سطح عالی اسواد داشته باشه اونا خشونت کنن بالای اطفال. بسیاری عوامل هست، بسیاری بدبختی هست که از سطح تحمل انسان بالا هست دیگر. به اصطلاح بگویم که شاید اونا خشونت بکنن. عوامل بیرونی دارن، ناامنی است، با ما کنار سرک است، حوادث دیگه است، حوادث طبیعی است، پیجا شده است. ولی اما قسم که پیشترم گفتم نباید خشونت صورت بگیره. در همه مواردش تحمل داشته باشند به مقابل اولاد خود، به خصوص به اولاد دختر.
درست.
حدیث مبارک زیاده در رابطه با اطفال است، به خصوص به دخترها است که باید اونا رعایت کنه احکام دینی و شرعی است. ولی متاسفانه جنجال های زندگی قسم است که خانواده خب از اون گله نداریم که آدم بگوی که اعمال نمیتونن و احترام نمیگذارن. دولت ها هم کار بسیار زیاده نکردن که اطفال کمک کنن. امیال شما در 20 سال گذشته با وجودی که بسیار زیاد بازسازی و انتخابات و پارلمان و زیربناها و ای و آن و بسیار چیزا و پروژه زیربنایی که در جای خود بسیار مهم و اهم است و بسیار حیاتی است ساخته شده، ولی در اجندای حکومت چیز برای وضعیت تغییر وضعیت اطفال، برای بهبود وضعیت اطفال در اجندای حکومت نبوده که نگران کننده است. حداقل طفل به مسابقه یک شخصی که صاحب حق است و فردا آینده ساز از این کشور است باید محترم بشمارن. بله، برش احترام بکنن و برنامه های بسیار فلاحی و برنامه های بسیار بزرگی را برای تغییر زندگی اطفال و خانواده هایشان باید دیدن.
درست. بله آقای ببرگزهی، در رابطه به وضعیت تعلیم و تربیه از حقوق اساسی کودک است، اما متاسفانه در افغانستان به دلیل مشکلات جنگ است، دوام جنگ، در برخی مناطق اطفال از رفتن به مکتب محروم شدن، اما وقت اینا بیجا میشن و به شهرهای بزرگ میان، به مثل کابل شما شاهد هستیم، در چندین منطقه تا در کابل اینا مستقر هستند، اما متاسفانه به اینا مکتب ساختن نشده. شما گفتین که دولت افغانستان به کنوانسیون حقوق کودک متعهد است، اما امید تعهد چقدر در عمل ثابت شده تا بتونن اینا با رفتن به مکتب از حقوقشان آگاه شوه و مو حق اولی از اینام تامین شوه؟ یافته های کمیسیون حقوق بشر چی را نشان می دهد امید تعهد در عمل پیاده شده در افغانستان؟
ببینین ما پیشترم خدمت شما عرض کردم عودت کننده و یا بیجا شده های داخلی از امو گروپ های آسیب پذیر از امو کتگوری آسیب پذیر است که در خود استراتژی در معرض خطر شامل امو لست است و اصطلاح که باید بر ازنا توجه شد، ولی نه تنها بر ازنا بر دیگرایش هم چندان توجهی صورت نگرفته.
درست.
یک آدم اگر مثلا یک خانواده به اثر جنگ ها و ناامنی ها و مشکلات دیگه پیجا میشه، او دیگه در مابین شهر، در مرکز شهر که به اصطلاح بگم نقطه صفری ریاست جمهوری باشه، اونجا مستقر نمیشه. اونا مجبور هستن در اطراف و اکناف شهر که به اصطلاح دروازه های اولی شهر است، در اونجا به اصطلاح بیاین در شهرها، اینا در گوشه و کنار شهرها زندگی کنن. انال وقتی که یا در ایز جا بجا میشن یا در خیمه زندگی میکنن، دسترسی از اونا به خدمات صحی، چون کلینیکا در مرکز شهر است، مکاتب عمده در مرکز شهر است، خدمات دیگه در مرکز شهر است، شاید در ولسوالی بسیار کم باشد. یا نظر به نفوسی که در اونجا زندگی میکنه، تعداد مهاجرین نگام در اونجا میاد، چقدر کلینیک برای چقدر نفر محاسبه شده، این هنوز هم مشکل است. واضح گپ است که نمیتونن برای زنا ساختار جنال برای زنا خدمات بیشتر عرضه بکنن. یک دو طفل که از زلمن مثلا بیجا شده باشه یا از زابل بیجا شده باشه، اینا اگر ما بیاین در مرکز شهر و اصطلاح اول خب زبان نمیفهمن که را به دری درساندن، به پشتو خواندن، به ازبکی خواندن، با کدام زبان خواندن که برای با کتاب و معلم و قلم و کاغذ اونا را میسر بسازن.
درست.
ما برای شما عرض کنم که بیشترین گروپ آسیب پذیر از جمله گروپ های آسیب پذیر است در رابطه با حقی از اونا که شامل مکتب شوند، حداقل استانداردها را داشته باشند، مکتبایی که دورتر از شهر است، یا سرباز است یا چوکی نداره یا در زیر خیمه ها است، حداقل اگر تعمیر هم داشته باشه گنجایش اطفال که هم به مول اسواری مربوط است که هم از اونها هم از تعلیم و تربیت و هم اطفال بیجا شده را در او چیز کنه نگه به اصطلاح شامل کنین، یعنی در یک سال بیشتر از 100 نفر شاگرد میشه، کدام معلم با کدام متد رسیدگی بکنه با اونا که هم از اونها را مثلا تحت پوشش مسائل تعلیم و تربیت خراب. کل این مشکل است، مشکلات بسیار زیاد است، ولی آرزوی ما این است که همه قسمی که کنوانسیون تمام مفادات زیر همسان با اطفال باید تنظیم بکنه، دو وظیفه دولت است که اینا خدمات عرضه کنن، اینا مردم های کار فهمه، اینا مسئولینه که واقعا برای چی در راستای تعلیم و تربیت باشه، چی در راستای صحت باشه، چی در راستای کار و امور اجتماعی که یگانه وزارت است که تمام مسائل اطفال زیر پوشش داره، مردم های متعهد، مردم های مسلکی و دلسوز را به اصلاح باشن استخدام کنه که اونا همه تو طراح سیاست های باشن، طراح پالیسی های باشن که حداقل اگر در 5 سال نتانه وضعیت اطفال به طرف بهبود ببرد، حداقل در 10 سال تو
بله به برگزیس بسیار تشکر. ما شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم، اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با ما و تماسشان و سوالاتشان در رابطه با موضوع برنامه با مهمان برنامه شریک بسازن. موضوع بحث امروز برنامه وضعیت کودکان دختر در افغانستان است. بله شماره تماس با برنامه 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. ولی درنو اوریدونکو در خبرونی دی اونی موضوع په افغانستان کې د نجونو ماشومانو د وضعیت په اړه خبرې کوو. په دې خبرونه کې خغلی نجیب الله ببرکزی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخي رئیس را سره میلمه دی. تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه استفاده ل خبرونه سره اړیکه ونیسی او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د اړیکې شمیرې دی 0902 15 55. بل شمیره ده 0909 40 15 40. بل یو اوریدونکی لرو او رو چې څوک دی او له کوم ځخه اړیکه نیولی. بل السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام و محترم تو تا درنو ملمتا تا افغانستان عزتمن ولستان و مکوما خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او ښه پرمونه پیل کړي. تاسو خو دې ورباګم به باندې چک ولا خدای
دې فضل هادي رو ډیر مننه ژوند دی وسی مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړئ.
مانه مو خو هم ستوند دې ښه دې دې مو خو خو سر په ولر په تاسو مو کې چلتا ستوند دې مکتب دې او نور مشکلات هم دې اقتصادی وزارت دیر دست کنید کورانی که جانم که اغازی این کلم و دکتاب چه وحس نلید که خبال موشون تا اوخلی رانم من دا پشتن را چه باید وشی چه حکمت دا به سلون خلق و که چه دا مشکل حل شید دیو موشمون در طول که دفار از ایو د ټولنې د فورای کور وکړ څه باید وشي کوم هغه
ډېر زیاته مننه تاسو نه فضل هادي وردګ له میدان وردګ ولایت څخه. بلې بل اوریدونکی لرو او رسول دي. بلې السلام علیکم.
بلې سلام.
بلې قاری سره خبرونه په خیر اغلی مهرباني وکړئ.
بلې مرسلی السلام. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو راځو ټول کارکونکو او دونکو او تاسو درنه ملمتا وطن سمو زو متاکلې ده خو تاسو څه کوم خوشاله و راځي او هر موضوع چې تاکي خو په شرط دي چې دا هر موضوع چې جامد عمل موږ نو صفاقو سره جامد عمل نه پوشي هرالو تاسو موضوع ته ځما نظر دادی. یو خو د ماشوم طبعا د ټول ماشومان په ظلم او جبر څخه لري، خصوصا رالو د اوناسیه کشر چې دا یو مظلوم کشر دی او عاقب مانده کشر دی، د دې سره د نرو د ښځې په مابین کې یګانه تبعیض روان دی. تبعیض معنا ده لور یې د مور سره کوي، وزه یې دغه پلار یې د لور سره کوي، یا فرزن مور یې د لور سره کوي. دا د دوی په بدو کې ورکول، د دوی اجباري ازدواج په کوچني سن کې د دوی د رضایت پرته ودول، او دوی په مقابل کې د حیوان په شکل خرڅول، په مقابل کې د یو څو پیسو، او یا فرزن چې مسکینی کور ته راشي، اول چې زحمت کش، اول هغه کس چې رنج پورته کوي هغه لور ده چې خشونت پر اندي مخکې د اسلام د ظهور نه د خلکو قریشو کفارو خپل نوري ژوندې په مځکه کې شخولې، او دا وسنی پای چې موږ په اسلامي جنبه کې موږ د حقوق ورکړي، دا حقوق دوی نه دي ورکړي. موږ هر سړی ستاسو تلیفون کوي، موږ پوهیږو په دې خبره باندې، او موږ علما عرصه کې په باره کې د نجات پرستۍ یعنې تبعیض په مابین کې د نرو د ښځې علماو مسؤلینو هم خپل رول نه دی ادا کړی. خبره چې هغه کسان چې حامیان د حقوقي بشر دي او حقوقي بشر ته ژمن دي، هغو هم خپل مسؤلیت یعنی اوبه د پورته څخه لري دي، چې د قدرت پر ګدۍ ناشتي هغو هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. ستاسو د میلمه سیم پوښتنه دا ده، هغه کسان چې باسواده دي، تعلیم لري، خو په هر صورت کسان چې په قراو قصباتو کې وسیږي هغه ته باید څوک آگاهي ورکړي. شته د آگاهي په هغه په قراو قصباتو
مننه. بل اوریدونکی لرو او څوک دی؟ بلې السلام علیکم. بلې صدای مرا میشنوین؟ اگر صدای مرا میشنوین از طریق تلفن لطفا بشنوین صدای مرا. بله،
شما با مهمان محترم شما تقدیم میدارم از ستاره خانزاده هستم از ولایت بازگشت بسوالی.
بله خانزاده صاحب، خوش آمدین. بفرمایین خانزاده صاحب، اگر کوتاه سوالتون نه مطرح کنین چون موضوع وقت برنامه کم است. بله بفرمایین.
ما یک نظر دارم. همه خوشنود که از تفلای دختر و پسر به حق همه ملت افغانستان عمل خوشنود صورت میگیره و صورت گرفته. معاملش همه گیره دولت گلی دولت یک دولت بر حق و بر می بود. اگه اینجگاه خدمت به مردم میکرد فقط نمی بود، هیچ کس بر علیه اولاد نت نمیکردی. خوشنات داخل خانوادن صورت میگیره، دست فقر است. اگر به کوچه و بازار هم بالای اطفال صورت میگیره به خاطر فقر است. کالی هم میکنن میرن به بیرو گدایی میکنن، خامخا و بالزن ها خوشنت صورت میگره. از میمان محترم شما سوال می هست که دولت آماری که ما همی تفلای بی سرنوشت بی سرپدست که پدر و مادر از دست داده یا پدر خود از دست داده به سن 7 سالگی 8 سالگی 10 سالگی قرار داره، بنی ولایت افغانستان که بنی دست دولت از تحت تسلط دولت، اینا آمار این اعتمار داره. آیا با بدی اعتمار نیت کدام کمک دارن اینا با بخاطر درس تعلیم یا بخاطر یک آینده از کودکانی میر اگه جا بخاطر؟
بله بسیار زیاد تشکر آقای آقانزاده، تشکر. حتما انشاءالله سوال شما جواب بیتن. ببرگزی سو اگر در ابتدا بیم سر موضوع آقای فضلالدین وردک سوال کردن، اینا در رابطه به مسئولیت مشترک خانواده ها اینا سوال کردن. اگر بیم کمیسیون رو شامل از این بسازیم، یک خود مسئولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر تهیه گزارش ها، البته تالک پرداخته به این تهیه گزارش ها و بررسی وضعیت است، این تو یک میکانیزم هم وجود داره که شما با دولت افغانستان، با حکومت افغانستان و همچنان نهادهای خیریه در هماهنگی امی نقاط آسیب پذیر، اطفال آسیب پذیر تشخیص کنین و بعدن بین با اینا در بخش کمک و رسیدگی به مشکلات از اینا کار کنین. چی یک میکانیزم از دهی بخش؟
ز خپل سلام علی ګران او محترم رور فضل علی خان وردګ چې د چاکول سلاین تلیفون کړو او ډیرې ښې خبرې وکړې، زه له دې نه تشکر کوم او ویاړم چې دا سه آگاه خلک چې د موضوع په عمق او ریښه کې پوهیږي، هغه هم د ماشومان او د هیواد ماشومان لپاره ستا خبره چې خواخوږي لري. عرض دا وکم دی ویل چې څه باید وشي، دغه څه باید وشي ډیره او لویه او عظیمه پوښتنه ده د ماشومانو د حقونو د اعادې لپاره. دا د کورنۍ د منځ نه شروع کیږي، باندې ورځي د ټولنې ته، مکتب ته، او همدغسې په ټول هیواد کې. هغه څه چې ډیر ضروري باید وشي هغه دا ده چې د حکومت
یو خبر زه وکم چې د ماشومان د پاره دلته د دوی ځې سوال ته بیرته بیا هم راځم. دا یانه او کومک او خیرات دا د حل لار نه ده. موږ داسې وایو چې ماشوم حق لري او د دې هیواد وګړی دی. تا حکومت بدون د دې هر څوک چې یانه او کومک کوي هغه د ثواب لپاره کوي، الله تعالی د دې ته اجر ورکړي. ولې دا خپله دنده ده تا حکومت څه شی دی کنه؟ یعنی اول مسؤلیت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی. پخوا خدا وزارت او پنځه شپږ وظیفې اوس لږ کمې شوې دي، ولې بیا هم یو بخش وړوکی تاسو پوهیږئ په افغانستان کې د احصایې له مخې 5.3% وګړي د 1300 کالو څخه راټیټ دي. په دې معنی چې موږ 14 میلیونه ماشومان لرو. د 14 میلیونه ماشومان لپاره د یو وزارت یو ډیپارټمنټ وړوکی چې هغه یو محدود بودیجه 40 میلیونه یا 30 میلیونه افغانۍ په هغه کې ولري او د 14 میلیونو ماشومانو ته رسیدګي وکړي په هیڅ وجه دا کافي نه ده. دا وزارت ډېر لوی وزارت دی چې په خپل ځای کې نور کارونه هم لري. د ماشومانو مشخص کارونه د دې د هغه نه ساتنه ډېر لوړ دي او باید دې ته رسیدګي وشي، بودیجه یې زیاته شي او نور چارواکي ورته غشي. څه باید وشي؟ د دې لپاره قوانین جوړ شي او قوانین عملي شي. د مور او ماشوم وضعیت ښه شي، د ماشوم ژوندانه پورې تړلي هغه کسان دي چې په کورنۍ کې اوسېږي، د دې پلار ته ډوډۍ ورکول شي، د دې پلار ته سبسایډي ورکول شي، د دې مور دپاره مثلا پاسواد وي، کار کوي مثلا، د دې معاش د زیات شي. قوانین داسې جوړ شي چې د بهبود اطفال لپاره باید مشخص پلانونه ولري.
بلې ببرګزي صاحب، او بخېدا سره که د کمیسیون مسؤلیت هم لږ اشاره وکړي چې دا د قاري
صاحب موږ زه درته وایم چې د کمیسیون لومړی مسؤلیت دا دی چې دا دولت ته لکه یو څوک چې ورته وایي چې وروره دغه مسؤلیت دی، دغه مسؤلیت ادا کړه. د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې دولت ته ووایي چې دغه ماشومان د یعنی حق لري، خیرات مه ورکوه بلکې د دوی حق ورکړه. د دې هیواد د وګړي په توګه دوی حق لري چې دلته د دوی په ژوندانه کې تاسو باید تغییر راولئ. دوی د فامیل امنیت ونیسه، دوی ته مسؤول چاپېریال غوره کړه، دوی ته ډوډۍ ورکړه، د دوی میندو پلرونو ته د دولت کارکوونکي د ماشینونه زیات کړه، که دوی ته سبسایډي ورکړه، دوی ته مالي کومکونه ورکړه تر څو د دوی د مور او ماشوم په داسې د اساسي قانون ماده ده. دغه باید ترسره شي چې د دوی وضعیت هغه شي، ولې دغه په لنډ وخت کې نه کېږي. دا بل رور چې د هغه نه تلیفون کړی و د بل رور د بادغیس د ولایت نه و، هغه هم د آګاهۍ لپاره چې د آګاهۍ څوک ورکړي. دا ډېره ښه خبره ده، آګاهي کولی شي چې اول د دولت د کتلی شي، هلته د لاړ شي د ماشومانو د حقونو لپاره د دوی کمپاین وکړي. هغه د دولت دنده هم ده، د مدني ټولنه هم ده، د کمیسیون هم ده، هغه د خلکو ته د نږدې نه آګاهي وکړي. که دا د نږدې نه کېږي، که دا د راډیو د لارې کېږي، د دوی حق دی چې ماشومانو په وضعیت کې بهبود راشي. د علماو حق دی، د علماو وظیفه ده، د لویانو وظیفه ده، هغه خلک چې باسواد دي په کلیو په ټولنه په یو مالت کې دی یو وظیفه ده چې دا آگاهی د ماشومانو د حقونو لپاره ورته دي. سره تاوتریخوالی تاسو مه کوئ، د دوی سره توپیر مه کوئ، توپیري سلن مه کوئ. او دا بل رول
اخونزاده صاحب، بله دقیقا اخونزاده صاحب، در رابطه به می گزارش مرتبط با گزارش دیروز کمیسیون مستقل حقوق بشر بود در رابطه به اطفال بی هویت که شما در رابطه گزارش را نشر کردین، اینا میگه که سرنوشت اطفال بی هویت چی میشه بالاخره؟
ما میگیم که در بین پرورشگاهی که یک طفل آمده ولی یا بیجا شده است، یا تذکره نگرفته، یا حوادث مختلف بوده، یا توسط پلیس آورده شده، شامل بوده که مثلا از تجاوز، از قاچاق، از اختطاف بدور باشه، در یک پرورشگاه زندگی میکنه ولی تذکره نداره.
درست.
تمام اطفال مثلا در پرورشگاه زندگی میکنه، مادرش با مامایش، کاکایش، یک کس 10 روز بعد 20 روز بعد پرسانش میکنه، امرای از او سلام علیکی میکنه، امرایش به اصطلاح بگویم پایواز گفته میایه پرسانش میکنه.
درست.
ولی تعداد اطفال است که هیچ کس بر پرسان از این نمیه. همی آدم اگر کاکا و ماما و اما و یا نداره باید پیدا کنه که نه کی هستن.
بله.
اگر این نداره حداقل می نامه دیست اطفال است که پرورشگاه سرش نام مونده، ولی نام خبر نداره که نام ازی چی از مطابقه تذکره.
درست.
ما میگیم که نمی تذکره داشته باشه برای اکتر فرد که در وطن تولد شده، از امی وطن است و کنونسون حقوق اطفال همسان تمام خدمات خود دولت میگه که همسان با تمام اطفال اصطلاح همسان تطبیق و نام حق نام هم داره، حق تصدیب و هویت هم داره، تصدیب و هویت هم داره، حق زندگی مسئول هم داره، حق تعلیم و تربیت هم اطفال داره. این حال طفل که در پرورشگاه زندگی میکنه اسمش معلوم است، پدرش کیست، مادر کلانش کیست، پدر کلانش کیست، کدام ولایت است، کدام ولسوالی است، این خواهد خیلی است که باید دولت
تلاش بکنه باید تحقیق بکنه و اطفالی که تذکره ندارن، سند از این ندارن،
بله
اطفال سند تذکره ندارن، مکتب مثلا شامل نمیشه،
درست.
یا اگر شامل هم شده موقت است، ولی بله پیشرفت کردن
بله به برگزیس، بله بله چون وقت برنامه تمام است، از زور شما در برنامه خیلی زیاد تشکر.
بسیار شما و از تمام
شنوندگان شما. بسیار تشکر. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا هفته آینده خداوند نگهدارتان.